द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سره نه خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري نن د ګلرز کال 2013 د اګست میاشتې 14 نیټه ده وخت شوی په اسلام آباد کې د سحر 6 بجې کابل کې دی د سحر 5 نیمه او دلته په واشنگتن ډی سی کې د اګست 12 نیټه او د شپې 9 بجې دی د وایس اف امریکا ډیوا په دې نیم ساته سره نه خبری خبرونه کې درته زما وش چلیل ستړی مشوایم او اول ستاسو پام را ګرځوم د اوس وخت تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر مخه د نړیوالې ادارې اف اے ٹی ایف یو پلاوی بنن د اسلام آباد سفر کوي او د پاکستان حکومت لخوا د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره اغیستل شوي ګامونو جاج باخلی
ایف اے ٹی ایف پاکستان په خړ فہرست کې شامل کړي وو په خړ فہرست یا نوملړ کې هغه هیوادونه چول کیږي چې ترهګرو ته د مالی مرستو مخه نیولو لپاره کوټري ګامونه نه پورته کوي
د افغانستان د دفاع وزارت ویلي په غزنی خار د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ شوې جګړه کې یو نیم سل وسلوالو ته مرګ ژوبل اوخته بلخوا د افغانستان پوز تور لګولي د غزنی جګړې په شا د پاکستان د استخباراتي ادارې لاس دی د روس او د ترکیه خارجه وزیران به نن په انقره کې یو غونډه په محل د شام یاغي کنټرول لاندې ادلیب کې په بحران خبرې کوي کوم چې د ترکیه او شام د پوزینو ترمنځ د جګړې یو خطر هم جوړې دي شي
دا امکان قوی دی چې د ترکیه او د روس ژورې اړیکې هم د خطر سره مخ شي ځکه چې د روس فوز د شامی فوز سره په ګډه د وسلوالو ضد عملیات کوي
قدرمنو اوریدونکو یو شمېر پوښتنه هم لرو او اول ستاسو پام را ګرځو د خبرونو تفصیل ته د ترهګرې د مالی مرستو د سار نړیوالې ادارې فائنانشل اکشن ټاسک فورس یا ایف اے ٹی ایف سره تړلې ادارې ایشیا پیسیفک جوائنټ ګروپ یو پلاوی به نن د پاکستان سفر کوي او دغلته به ترهګرو ته د مالی مرستو د مخنیوي لپاره د پاکستان حکومت لخوا پورته کړي شوي ګامونو جاج اخلي د پاکستان د بهرنو چارو وزارت لخوا خپور شوی یو بیان تر مخه د ایشیا پیسیفیک جوائنټ ګروپ د غپلاوي بعد اسلام آباد په سفر کې د هیواد د خزانه وزارت ترڅنګ د نورو اړوند حکومتي دارو لخوا تیار شوی رپورت پړه هم خبرول کیږي د جون میاشتې په 28مه نیټه په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو را لیږلو او ترهګرو ته د مالی مرستو مخه نیولو نړیوال ادارې اف اے ٹی ایف پاکستان په خړ فهرست کې شامل کړی وو په خړ نوملړ یا فهرست کې هغه هیوادونه اچول کیږي چې ترهګرو ته د مالی مرستو مخه نیولو لپاره کوټلي ګامونه نه پورته کوي د افغانستان د دفاع وزارت ویلي په غزنی خار د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د شوې جګړې په پایله کې یو نیم سل وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبلا اوخته ده د افغانستان پوځ وایي چې په غزنی خار کې چې کومه جګړه اوس روانه ده د هغې تر شا د پاکستان د استخباراتو لاس دی د افغانستان د پوځ مشر جنرال محمد شریف یفتلی د اتوار په ورځ وویل چې د غزنی په جګړه کې د لشکر طیبه او کسان وژل شوي او د جګړې کې شل یوویشت ترهګرې ډلې د افغان حکومتي ځواکونو په مقابل کې جنګیږي د افغانستان د دفاع وزارت ویند سید غفور جاوید له امریکا ډیوه د امریکا غږ ډیوې سره د اتوار په ورځ خبرو کې ویلي د غزنی خار امنیتي وضعیت د افغان امنیتي ځواکونو د کنټرول لاندې دی خو د خار په لرو پرتو سیمو کې یو شمیر وسلوال طالبانو د خلکو د استوګنو په سیمو کې پټ شوي دي د روس او د ترکیه خارجه وزیران به نن په انکرا کې یوې غونډې په مهال د شام یاغي کنټرول لاندې ادلیب کې په بحران خبرې کوي کوم چې د ترکیه او شام پوځیانو ترمنځ د جګړې او خطر هم جوړې دي شي دا بحران د روس او ترکیه ترمنځ اړیکو لپاره هم خطر جوړې دي شي دمشق په ادلیب د بریدونو تیاری کوي او خپل عسکر د ادلیب ګیر چاپیره جمع کول یې شروع کړي دي خو انقره ژمنه کړې ده چې د یاغیانو حفاظت به کوي او د شام یاغي کنټرول لاندې ادلیب صوبه کې د اتوار سهار وختي تر سره شوې 14 کې لږ تر لگا یو کم سلویخ کسان وژل شوي پکې 12 ماشومان هم شامل دي د شامی ولس د حقونو لپاره تنظیم سیرین ابزرویټری تر مخه دا 14 د ترکیه پولیس ته نږدې سرمده ولسوالۍ کې مخې ته راغلي او د دې وروسته اوسه پورې ګڼ شمیر کسان بې درکه دي او د وژل شوو شمیره د زیاتېدو امکان دی سیرین ابزرویټری تر مخه 14 چې په کومه ودانۍ کې شوې ده هلته د مرکزي حمد صوبې نه بې کوره شوي خلک میشته وو دې ودانۍ په تیخانه کې د وسلو یو ډیپو وو او دا چودنه هلته شوې ده چې له عمله یې ټول بدانې رنګ شوې ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا انیم ساته سارانه خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. سو شیبو کې به بی بی شیرینه پروګرام پیل شي او نن به د پروګرام قربانوي وګما جالوان او اشفاق مومن. او تاسو هم کولی شئ پروګرام کې د ټلیفون د لارې برخه واخلئ 00202205003. او اوس ورځو ریپورټونو اړخته. لومړی ریپورت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر مخه د نړیوال ادارې اف اے ٹی ایف یو پلاوی به نن د ګل پورز د اسلام آباد سفر کوي او د پاکستان حکومت لخوا د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره اخستې شوې ګامونو جاج باخلی. په دې باندې یو تفصیلی ریپورت سمون همکار شعیب زاده تیار کړی او دوی تاسو پام را ګرځو.
د ترهګرۍ د مالی مرستو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف اے ٹی ایف سره تړلې یوې ادارې ایشیا پیسیفک جوائنټ ګروپ یو پلاوی به نن د ګول یا دوشنبه په ورځ د پاکستان سفر کوي او دغلته به ترهګرو ته د مالی مرستو د مخنیوي لپاره د پاکستان حکومت لخوا پورته کړی شو ګامونو جاج اخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا خپور شوی یو بیان تر مخه د ایشیا پیسیفک جوائنټ ګروپ دغه پلاوی به د پاکستان په خپل سفر کې د هیواد د خزانه وزارت ترڅنګ د نورو اړوند حکومتي ادارو لخوا تیار شوی رپورټ په اړه هم خبرول کیږي. د جون میاشتې په 18 نیټه په غیر قانوني توګه د پیسو لیګلو را لیګلو او ترهګرو ته د مالی مرستو مخه نیولو نړیوال ادارې اف اے ٹی ایف پاکستان په خړ فهرست کې شامل کړی و. په خړ فهرست یا نوملړ کې هغه هیوادونه اچول کیږي چې ترهګرو ته د مالی مرستو مخه نیولو لپاره کوټري ګامونه نه پورته کوي. د دغه نړیوالې ادارې لخوا د پاکستان سره په ګډه د شپږشتو خبرو یا نکاتو یو اکشن پلان یا عمل پلان هم تیار شوی او کچره پاکستان دغه اهداف عملي کړي نو د خړ نوملړ یا فهرست نه وتلی شي. د پاکستان نیو اقتصاد پوه او د خزانه پخوانی سلاکار سلمان شاه وایس اف امریکا اردو ته د اتوار په ورځ ویلي که څه هم پاکستان د بینکونو په لار د تندروا ګوندونو د مالی مرستو د لیګلو را لیګلو مخه نیولې خو د هغه ډلو یا ګوندونو پر ضد یې هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي کم چې په نوو نمونه کارونه کوي. نوموړي زیاته کړې ده پاکستان له بعد د هیواد دننه د تندروا ګوندونو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کول وي. خاغلی سلمان شاه ویلی د جون میاشتې را په دې خوا که پاکستان داسې سګامونه پورته کړي وي نو په کار ده نن اسلام آباد ته راتلونکي دغه ډله ته خبر کړي. د پاکستان په خړ فهرست کې دا چولو پریکړه د فروری په میاشت کې شوې وه خو پاکستان ته د ترهګرۍ د پاره د مالی مرستو د مخنیوي پر ضد د ګامونو اخیستو ویل شوی او د دغو اقداماتو په عملي کولو سره پاکستان د فهرست څخه وتلی شو خو پاکستان غړي هیوادونه په خپلو اقداماتو مطمئن نه کړی شو. د رپورټونو تر مخه د جون په میاشت کې فرانس ځکه د پاکستان نوم په خړ فهرست کې شاملولو خبره کړې وه چې فرانس پاکستان ته د حافظ سعید پر ضد د عملیاتو کولو ویلي وو خو د دغه باوجود د حافظ سعید له قانونه ګرځول شوې ډلې ته په بدلو نومونو په انتخاباتو کې د برخې اخیستو اجازت ورکړی شوې وه. دغه ډول پاکستان د نړیوالې ورورولۍ څخه د ځینې تندروا ډلو پر ضد د کلکو ګامونو نه اخیستو په سر د سختو نیوکو سره مخ شوی و. د اف اے ٹی ایف راتلونکي بله غونډه به د ستمبر په میاشت کې کیږي او که پاکستان بیا هم مؤثره اقدامات ونه کړل نو په تور فهرست کې شاملې دي شي. د کم لامل چې پاکستان نه یوازې په اقتصادي توګه خرابې دي شي په نړیواله کچه د پاکستان بدنامي هم کېدي شي. امریکې د فروری په میاشت کې په غیر قانوني توګه د پیسو لیګلو د سار نړیوالې ادارې اف اے ٹی ایف ته وړاندیز کړو چې پاکستان دې د نړیوالو ترهګرو د مالی مرستو کوونکو هیوادونو په فهرست کې شامل کړي. هغه وخت ټاکل شوی و چې پاکستان به د مئی په میاشت کې د مالیې د سار نړیوالې ادارې ته د ترهګرو د مالی سرچینو د تړلو پلان وسپاري او که دغه ومنل شو نو رسمي اعلان به وشي چې پاکستان د سار په خړ فهرست کې شامل شي. پاکستان د کال 2012 نه د کال 2015 پورې هم د ترهګرو د مالی سرچینو د نه تړلو په تور د سار په نړیوال خړ فهرست کې شامل شوی و. اف اے ٹی ایف د 30 غړو هیوادونو هغه سازمان دی چې په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو او ترهګرۍ سره اړوند مالی مرستو د مخنیوي او نړیوال مالیت نظام ته په دې لړ کې د ورپېښو خطرو څخه بچ کولو دپاره په کال 1998 کې جوړه کړې شوې وه.
I'm going to tell you how it works.
Ka mobile phone, iPad ya computer da saravi no VOA diva pa internet hum katale au aure deshe.
I'm going to tell you how it works.
Pateda www.voadivanews.com.
گران اردن کو وائس آف امریکہ ڈیوا نیم ساتا سارا نے خبری خپرونا دا وقت تاسو د واشنگټن ڈی سی سټوډیوز نا نیخ پنیغا اور تاسو ڈیوا سرا د فیس بک او ٹویٹر دلارے هم ملګری جوړ دی شی زمونږ د فیس بک او ٹویٹر پانو پته دا وی او ای ڈیوا او وس ورزو یو بل رپورټر اخته د افغانستان د دفاع وزارت ویلی په غزنی ښار د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ شوې جګړه کې یو نیم سل وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې. بلخوا د افغانستان پوځ تور لګولې د غزنی جګړې په شا د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لاس دی. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ کلسم کاکړ پکا کو.
د افغانستان د فوج مشر جنرال محمد شریف یفتالی د اتوار یکشنبې په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې افغان ځواکونه په غزنی کې د وسلوالو مخه نیولو لپاره په عملیاتو کې بوخت دي. جنرال زیاته کړه چې د مخالفو وسلوال ولسی سیمو ته ننوتې دي، د خلکو په کورونو او په مارکیټونو کې پټ سوي دي او له هغه ځای څخه ډزې کوي، خو وایي چې هم د دې لپاره چې ولسی تلفات او وژنه د مخه نیولو لپاره افغان ځواکونه په احتیاط او رو عملیات ترسره کوي. جنرال یفتالی ویلي افغان امنیتي ځواکونو په غزنی کې مهم ستراتیژیک ودانۍ لکه د پولیس هډکوارټر، صوبایي گورنر ودانی، جیل او د افغانستان د استخباراتي ادارو ودانی کنټرول تر لاسه کړی دی. د فوج مشر ژمنه وکړه چې راتلونکو دوه ورځو کې به د افغانستان ځواکونه په غزنی کې امن او ثبات بیرته پر ځای کړي او د کابل لویلار به هم د تاګ راتګ لپاره خلاص کړي. د دې سیمې اوسیدونکو د سیمې څخه په تشته دي. د صحت چارواکي او د سیمې اوسیدونکو ځای خبريالانو ته ویلي دي چې د ایالت اسپیټال یا روغتون ته د سلو زخه زیات د افغان ځواکونو او د پولیس چارواکو مړي راوړل شوي او زیاته کړه چې په اسپیټال کې نور ځای هم نسته. د افغانستان د دفاع وزارت د ډیوا سره د یکشنبې اتوار په ورځ خبرو کې ویلي د طالبانو امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه کې نږدې یو نیم سل وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دفاع وزارت ویان سید غفور جاوید ویلی چې د غزنی شهر امنیتی وضعیت د افغان امنیتی ځواکونو تر کنټرول لاندې دی، خو د شهر په لرو پرتو سیمو کې یو شمیر وسلوال طالبان د خلکو په کورونو کې پټ سوي دي. وسلوالو هم افغان ځواکونه په نقشه کړي او یو شمیر امنیتی عسکر وژلي. اول کېږي چې طالبانو د غزنی اتلس ولسوالۍ نیولي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د اتوار یکشنبې په ورځ د امنیتي او استخباراتي لوړپوړي چارواکو بیړنۍ غونډه رابللې چې د سیمې په حالات زر تر زر کنټرول ترلاسه کړي. وروسته اشرف غنی په ټویټر لیکلي امنیتي چارواکو د سیمې د جګړې په اړه د پرمختیا او د بشري وضعیت په اړه معلومات ورکړي. افغان فوج د غزنی په جګړه کې د پاکستان استخباراتو باندې تور لګوي. افغانستان فوج وایي چې غزنی ښار کې په کومه جګړه روانه ده، د هغې تر شا د پاکستان د استخباراتو د ISI لاس دی. د افغانستان د فوج مشر جنرال محمد شریف یفتیلی د اتوار یکشنبې په ورځ وویل چې د غزنی په جګړه کې د لشکر طیبه کسان وژل شوي دي او دې جګړه کې د شل او یوویشت ترهګرۍ ډلې د افغان امنیتي ځواکونو په مقابله کې جنګیږي. جنرال یفتیلی وویل چې د پاکستان استخبارات د سیمې د بې ثباته کولو کوشش کوي، دا ځکه چې په دې وروستیو کې له طالبانو سره د سولې د خبرو موضوع پیل شوی ده. پاکستاني چارواکو د افغان فوج د دغې ادعا په اړه لا تر اوسه څه نه دی ویلي، خو مخکې د دې ډول الزامات تل رد کړي دي. طالبانو د جمعې په ورځ د غزنی ولایت په مرکز د غزنی په ښار باندې له شاوخوا بریدونه پیل کړل او هغه ښار ته ورننوتل. افغان حکومت وایي چې طالبان د ښار له مرکزي سیمو څخه په شا تمبولې او اوس طالبان یوازې د ښار په ځینې سیمو کې د خلکو د کورونو کې پټ دي، خو طالبان بیا وایي چې ځواکونه یې د ښار مهم ځایونه نیولي او لا تر اوسه یې په واک کې دي. د غزنی ښار ټیلی کمیونیکیشن سیستم کار پریږدي او د ښار څخه دننه د کاره راپورونه ترلاسه کولو سهولت نسته چې د دې یادو ادعاو تایید وسی.
دا د وی او ای ډیوخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
منو اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سارنه خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیغ پنی غدوام لري. اوس وخت شوی سیمایزو او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې وړاندې کونکې د زمون همکار مختار خلیل.
د افغان طالبانو د سیاسي دفتر د مشر د شیر محمد عباس تانګزی په مشرۍ کې د افغان طالبانو یو جرګه ازبکستان ته تللی ده چې د ازبکستان د خارجه چارو د وزارت چارواکو سره ملاقات وکړي. د افغان طالبانو د جرګې د ازبکستان د دورې په حق لنند امریکای په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې یو تفصیلی رپورت چاپ شوی دی. د رپورت سرخط ته ازبکستان کې د افغان طالبانو ازبک سرکاري چارواکو سره په خبرو اترو د افغان طالبانو قرا نور زیات اوچته شوی ده. د رپورٹ په شروع کې لیکل شوی دی چې ازبکستان کې د طالبانو د سیاسي مشر د شیر محمد عباس تانګزی په مشرۍ کې څلور ورځنۍ خبرې اترې د جمعې په ورځ ختمې شوې دي. په دې دوران کې د افغان طالبانو د جرګې د ازبکستان د خارجه چارو وزیر عبدالعزیز کامیلوف او د افغانستان د پاره د ازبکستان خصوصي استازي عصمت الله ارګاشیوف سره تفصیلی خبرې اترې شوې دي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د ازبکستان صدر شوکت مرزایوف په تیر مارچ کې افغان طالبانو ته افغانستان کې د امن راوستو په خاطر ازبکستان کې د خبرو اترو کولو بلنه ورکړې وه. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د خالی پورس په لوی یو بیان کې ویلي دي چې خبرو اترو کې افغانستان نه د نړیوال پوز د وټو د امن په امکاناتو او د ازبکستان په مالی اخراجاتو په ممکنه ترقیاتي منصوبو خبرې اترې وشوې چې پکې د ریلوي د پاتلای د غزولو او د بجلی منصوبې هم شامل دي. خاغلی سهیل شاهین دا هم ویلي دي چې ازبک چارواکو افغان طالبانو سره افغانستان نه د خارجي فوجونو د وټو افغانستان کې د روغې جوړې دراوستو په موضوعګانو هم خبرې اترې وکړي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د ازبکستان د خارجه چارو وزارت د افغان طالبانو د جرګې د ازبکستان د دورې په حق له یو مختصر شان بیان جاری کړی دی. خو اخبار لیکي هر څه چې وي د افغان طالبانو د ازبکستان دوره ډیر اهمیت لري ځکه چې نن سبا طالبانو په افغان حفاظتي ځواکونو د خپلو سختو او خونړو حملو له امله سخت فشار راوړلی دی. امریکی هم افغانستان کې د خبرو اترو په ذریعہ د جنگ ختمولو په غرض طالبانو سره په خبرو شروع کړی دا. واشنگتن پوسټ په رپورت کې دا هم لیکلي دي چې روس هم لکه د ازبکستان په شان افغان طالبانو سره ډیره خواږه کړی دا ځکه چې روس افغانستان کې د دولت اسلامیه د خورېدو نه سخت وارخطا دي او افغان طالبان د دولت اسلامیه خو اثرناک علاج ګڼي. امریکی په روس تور هم پورې کړی دی چې طالبانو ته وسلې دین کړی دي. خو بیا هم واشنگتن کی دا امن دا امریکایی اداری نائب صدر انڈریو وائلڈر ویلی دی چې امریکا افغانستان کی دا امن راوستو دا پارا دا روس په مثبت کردار خوشاله ده. خود دا هم ویلی دی که ازبکستان افغان طالبانو سره د کیدونکو امن خبرونه افغان حکومت نه خبري نو بیا به امن کوششونه ابز زی. واشنگتن پوسټ د خپل رپورت په اخر کې د افغانستان د سولي د عالی شورا د ویان د احسان الله طاهری د نن ورځې د بیان په حواله لیکلي دي چې افغان حکومت د ازبکستان حکومت له افغان طالبانو سره د خبرو اترو کولو اجازه ورکړي ده. خو ازبکستان کې د شبو خبرو په حق له نه طالبانو او نه ازبک حکومت د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د څه قسم کوټلو خبرو اترو کې دو په ډوري د سفر مختګ ذکر کړی دی.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک بي او اي ډي وا، ټوئیټر @بي او اي ډي وا، انستګرام @بي او اي ډي وا او پر یوټیوب بي او اي ډي وا نیوز.
دا وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سارنه خبری خبرونه ده چې دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیغ پنی غدوام لري. د روس او د ترکیې خارجه وزیران به نن په انقرا کې یوې غونډې په مهال د شام یاغي کنټرول لاندې ادلیب کې په بحران خبرې اترې کوي، کومه چې یره ده چې د روس او ترکیې ترمنځ اړیکو لپاره خطر جوړېدای شي. په دې اړه باندې یو تفصیلي رپورټ زمونږ همکار اشفاق محمد وړاندې کوي.
د ترکی او روس خارجه وزیران به نن د شام ادلیب سیمې پر سر خبرو ته کښېني چېرته چې یاغیان قابض دي او یره ده چې دغلته د شام پوز د ترکی د پوز سره مخ شي. دا امکان قوي دی چې د ترکی او د روس ژورې اړیکې هم د خطر سره مخ شي، ځکه چې د روس پوز د شامی فوز سره په ګډه د وسلوالو ضد عملیات کوي. د شام حکومت خپل پوز د ادلیب ښار گیر چاپیره د ممکنه حملو لپاره جمع کول شروع کړي دي. د روس خارجه وزیر سرګی لاوروب به د نن نه دوه ورځو لپاره د ترکیې په پایتخت انقرا کې خبرو اترو لپاره ځي. دې بعد د ترکیې خارجه وزیر مولود کوسګلو سره ناسته کوي. د استنبول په قادر یونیورسيټي کې د نړیوالو چارو پروفیسر اسولی اوزیل وایي چې دا غټه پوښتنه ده چې روس به شام په دې قانع کړي چې په ادلیب د حملې نه وروسته شي، ځکه چې شام دغلته د حملې کولو لپاره پوره چمتو دی او بیا د ټولو تندرو وسلوالو نه ځان خلاصول غواړي. دی وایي که چېرې شام په ادلیب حمله وکړه نو ترکیه به د شام سره جګړه څنګه مخ په وړاندې بوزي، چېرته چې د شام سره روس تر اخره خده پر شا د ودریدو کلکه ژمنه کړې ده او بل دا چې روس د شام هوایی چارو کنټرول هم په خپل لاس کې اخستی دی. اگر که په شام کې د خانه جنگی پر سر د روس او ترکیې دریزونه بدل دي، خو د شام د جګړې په حقله د روس او ترکیې یو بل سره ملګرتیا ډیره نږدې ده او دغه ملګرتیا مخ په پورته روانه ده. د روس د شام د جګړې په حقله د شام او ترکیې دواړو ترمنځ د توله برابره ساتلو لپاره کوششونه داسې ښکاري چې په ادلیب کې د خطر سره مخ دي. د ترکیې پخوانی سفارتکار ایډن سیلسن وایي چې همدغه وجه ده چې روس په د خبرو په لار کوشش کوي چې دغه لانجه هواره کړي او هم په دغه وجه باندې روس دې وخت تر ټولو زیات فعال ښکاري. د ترکیې او شام د پوز یو بل سره د مخ کېدو خطر اوس یو حقیقت دی. په ادلیب کې د ترکیې د پوز دولس د مشاهدې مرکزونه دي. دغه دولس مرکزونه په استانه کې د ایران او روس پر رضامندۍ باندې ترکیې جوړ کړي وو. ښاغلی اوزیل وایي چې ادلیب د ترکیې قومي سلامتیا ته خطر دی. دی وایي په ادلیب کې 25,000 خلک ژوند کوي او 1,15,000 پکې تندرو او وسلوال دي. که چېرته شام په دغه خلکو خپل پوز ورواچاوه او کومه کیمیایي وسله یې وکاروله، کم از کم 10,000 خلک به د ترکیې سرحد ته ننوځي. دی وایي اگر چې زموږ د شام سره سرحدي دیوال هم شته، خو د ترکیې دوه ښارونه گزنتپ او کلیس د خطر سره مخ کېدای شي. په ترکیه کې 15,000,000 د شام کډوال دی وخت ژوند کوي. په ترکیه کې د کډوالو په اضافه باندې د وړاندې څخه تناو موجود دی. د ترکیه صدر رجب طیب اردوان ویلي چې زر به د شام کډوال خپل وطن ته ستنوي. سیړنکار وایي چې د ترکیه اقتصادي ستونزې د کډوالو په اضافه د ترکیه په حکومت دباو نور هم زیات کړی دی. د ترکیه پخوانی سفارتکار وایي چې په ادلیب کې د یاغیانو موجودیا د ترکیه لپاره ډیره ضروری ده چې د شام صدر بشار الاسد پر ضد مزاحمت موجود وي. دی وایي ترکیه ته د نورو کډوالو د راتلو لویرې ترکیه دې ته هم غاړه کېښودي چې د شام لخوا ادلیب ته د خطر مخالفت وکړي، ځکه چې د ادلیب د خلکو په مرسته د بشار الاسد خلاف د ترکیې پوځ معامله سنبالولی شي. دی وایي چې د دې مطلب دا دی چې د شام او ترکیې ترمنځ جګړې ته میدان تیار دی. ښاغلی سیلسن زیاتوي چې د کال 1950 په لسیزه او د نوي په لسیزه کې هم ترکیې ادلیب سره دغسې ملګرتیا کړې وه، نو دغه به یو ورځ کېدل چې د دواړو ملکونو پوځ یو بل سره مخ په مخ شي. څېړنکار فکر کوي چې د شام سره ایران او روس ولاړ دي، نو ترکیه به ضرور د امریکا یا د نورو ملکونو څخه مرسته غواړي، ځکه چې امریکا هم د بشار الاسد خلاف ده. خو په هیل سینکی کې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ او د روس صدر ولادیمیر پوتین په شام باندې په ځینې خبرو سلا شوي وو او د دغه لوزنامو کوم معلومات ښکاره نشته، نو ځکه ښاغلی اوزیل وایي چې ترکی هم دغه خبرو پریشانه کړی دی.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، حسینه د ایبس خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولې.
تاسو د واشنگتن ڈی سی نا د وایس اف امریکا ڈیوا خبرونه سره ملګری یې.
دا وایس اف امریکا ڈیوا نیم ساته سارانه خبری خبرونه ده او اوس وړاندې کوي یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
ایتھوپیا درې کال وړاندې د شروع شوو سکړو د لاسا بد بد ځپلې شوی ملک دی. سخت کال امکان دی چې دومره بارانونه وشي چې د ایتھوپیا په مختلفو برخو کې پی کر کرونده شروع شي. د ایتھوپیا آبادی لس کروڑه ده او د تیری سمودی راسی په ایتھوپیا کې د بارانونو موسمونه لاندې باندې شند تللی دي. دینه د فصلونو او د سارو ډنګرو زخ ډیر نقصان شوی دی. دینه علاوه د سکړو د لاسه د ایتھوپیا د مختلفو سیمو خلک د تیر اپریل نه د خپل کورونو نه بے کوره شوی دي. پدې کې د غربي گوجی او جیدیو علاقې او د سویلي سیمې ډېرې علاقې شامل دي. د دې سیمونه بے کوره شوي خلک د اغوش پاره سلکو نه سیوا دي چې د ارومیا او سومالی سرحدي سیمونه د وړاندې نه د خپلو کورونو ځینې بے کوره شوي دي. نن ورځ د دې حالاتو د لاسه تقریبا اتیا لکه خلک لږو تندو سره مخ دي چې ارومیا او د سویلي سومالیا د سرحدي سیمو خلک پکې د خصوصي ذکر وړ دي. د جولای په آخر کې بین الاقوامي ترقې د پاره د امریکای یو ایس ایډ نومې ادارې د ایتھوپیا د خلکو د پاره د نور یو سل او یو میلیون ډالرو اعلان کړی دی. دې نوي رقم سره د کال 2018 نه راپدې خو ایتھوپیا له امریکای امداد 8.2 میلیون ډالرو ته رسیدلې ده. دا رقم به د خوراک د هنګامي سامان په اخیستو خرچ کولی شي. دین علاوه به په دې د جون بچکولو دوایانی تمبوان او د سکولو صفا اوبه اخیستی شي. ایتھوپیا د پاره د یو ایس ایډ د دفتر ډایریکټری لیزلی ریډ خپل یو بیان کې ویلي دي چې په دې امداد به د بې کوره شوو خلکو د فوري نوعیت ضرورتونه پوره کولی شي چې دا شان دوی په سټو روغ رمټ شي، خپل کورونو ته په خپله خوښه راواپس شي او خپل زیست روزګار شروع کړي. د ایتھوپیا د اجتمندو خلکو د ضرورتونو پوره کولو لپاره امریکای نورو ملکونو ته هم د پیسو ټکو ورکولو خواست کړی دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.